پای ته ورسېدو په څو شیبو کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوري. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 650 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي. د بی بی سي د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپلو ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي. کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل پولیسو ونیول. د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې پیران کې دیره دی ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لېږدول پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماپښین په کابل کې دوه طالبانو په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی. دغه جبهې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی وسلوالو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه. طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوې وه. د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې. د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو شهرونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تېرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور چې د نیولو امر یې سوی و نه توانېده چې دې غونډې ته ورسېږي. د زندانی عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن مرستیالې او د ډیموکرات ګوند کاندیدې کاملا هارس د سی این این تلویزیونی شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 23 به په یوه مناظره کې ګډون وکړي. د هارس ټاکنیز کمپاین د شنبې په ورځ ویلي وو د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د سی این این په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی و خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه. ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی این این د مدیرانو ستاینه هم کړې وه. د جون پر 28 ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی و چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندید سوه. په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سویو لمړنیو پایلو لمخې د واکمن ګوند اپوزیسیون ای ان او یا انو ډېرې رایې ترلاسه کړې. د چک جمهوریت د ایسای ادارې پرون ویلي د اپوزیسیون اصلي ګوند په تیرو دوو ورځو کې له 14 سیمو څخه په 10 سیمو کې سیالي وکړې او دغه رایې ترلاسه کړې. د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزیسیون ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکاره کوي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونۍ پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته درته هرکلی کوو. زه بختیار ساحلم. په دې خبرونه کې به واوري
افغانستان په لومړي ځل له سویلي افریقا د ورځنیو لوبو لوبلړۍ وګټله. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان په ګروپي پړاو کې وروستۍ سیالي له اوکراین سره ترسره کوي. میرویس اشرف او نصیب خان یو ور بیا د کرکټ بورډ د عمومي او اجرایوي مشرانو په توګه وټاکل شول. د افغانستان د فرست کلاس کرکټ سګنۍ پړاو هم پیل شوه ده. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلېږي او د خبرونې په دوی مینیمای کې پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبد الرحیمزي د افغانستان او سویلي افریقا په لوبلړۍ خبرې را سره کړې دي.
په خبرونې کې نور مطالب هم شته. را سره ملتیا وکړئ.
افغانستان په لومړي ځل وتوانې چې له سویلي افریقا څخه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټلې. د درې ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ دوه لومړنۍ لوبې افغان لوبډلې وګټلې او درېیمه به د سپتمبر میاشتې په 22مه نیټه ترسره کیږي. نور په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا لوبډلې ته د درې ورځنیو سیالیو په لومړنیو دوه لوبو کې ماتې ورکړه. دویمه سیالي چې پرون جمعه د سپتمبر په 6مه نیټه پیل شوې وه، افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغانستان د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 311 منډې کړې وې. په افغان توپوهونکو کې رحمان الله ګربز اصلیزه ووهله او 115 منډې وکړې. د غراز عظمت الله مرزي شپږاتی او رحمت شاه 50 منډې کړې وې. سویلي افریقا د هدف په تعقیب یوازې 134 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د یادې لوبډلې مخکښ منډه جوړونکی لوبډل مشر ټیم با بوم او چې 38 منډې وکړې. افغان لوبډلې ته په توپ اچونه کې راشد خان 15، ننګیالي خروټي 4 او عظمت الله مرزي یوه وکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله. د یادې لوبلړۍ د بریا په تړاو افغان لوبډل مشر اشمت الله شهیدی وویل،
اول ځل چې ساوت افریقا سره سیریز کوو ته هم ګټل، ډیر زیاده خوشحالي احساس کوم.
د وړه د چې دواړه لوبډلې به د لوبلړۍ ورستۍ سیالي د رواني سوي میاشتې په 22 منیټه تر سره کړي. بل لور ته ټاکل شوی چې نن شنبه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ګروپي پړاو ورستۍ سیالي له اوکراین سره تر سره کړي. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو بل پړاو ته به لار پیدا کړي. همدارنګه د لوبې د مساوي کېدو په صورت کې هم د دې چانس شته چې افغان لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کړي. یاد سیالي به د کابل پر وخت ماخام 9:30 بجې د ازبکستان هیواد په اندیجان ښار کې ترسره شي. د ولده چې تر دې دمه د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه لانګولا هیواد ګټلې وه، خو دویمه بیا ارجنټاین ته.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
بیرته د کرکټ په لور ورزو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي اوسنی مشر میرویس اشرف د یوې بلې کاري مودې لپاره هم د عمومي رئیس په توګه پاتې شوی دی. میرویس اشرف د طالبانو د حکومت په لومړي کال کې د درې کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. د بورډ لیکلي دي، د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا د 1940 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس ښاغلی میرویس اشرف کاري موده د یوې بلې کاري دورې یعنی نور کلونو لپاره هم وغځول شو. د غراس په دې خبر کې ول شوې دي چې د اجرایوي رئیس نصیب خان کاري موده هم د درې نور کلونو لپاره غځول شوې ده. په دې تړاو د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات سرګندونې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ اساسنامې سره سم د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا محترم مقام 1940 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف کاري موده د درې نور کلونو لپاره وغځول شو. د غراس د کرکټ بورډ د غړو د اجرایوي رئیس نصیب خان کاری موده هم راتلونکو دریو کلونو لپاره غځول شوی. باید ووایم چې د غوره اداري اصلاحاتو، کورنۍ کرکټ پراختیا، پرمختګ، ملي لوبډلې لاسته راوړنې او سترو لوبډلو ته ماتې ورکول او دغه راز په ټولو برخو کې د غوره خدماتو پر اساس د کرکټ بورډ د دواړو مشرانو کاری موده غځول شوی ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
ول د افغانستان د کورنیو سیالیو احمد شاه ابدالي فور ډے یا فرست کلاس سیالیو په تړاو معلومات درته وړاندې کوو. دغه سیالۍ چې د سپتمبر میاشتې په 14مه نیټه د ننګرهار په دوو لوبغالو غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی په لوبغالو کې پیل شوې وې. په لومړنۍ سیالۍ کې مایپر ستورو لوبډلې د 100 وکټو په توپیر هندوکش سترایکرز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. په دویم سیالۍ کې بیا میوند اتلانو په یوه پاڼۍ او څلور اویا منډو د پامیر لیجنډز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د لومړۍ لوبې لومړۍ پاڼۍ هندوکش سترایکرز لوبډلو لوبولې وه چې دوی 196 منډې کړې وې او ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. په دغه پاڼۍ کې محمد ګل علیزي 15 وکټې اخیستې وې، ظاهر شهزاد 3 او محمد ابراهیم 2 لوبغاړي د مایپر ستورو لپاره سوځولي وو. مایپر ستورو بیا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 280 منډې وکړې چې د دوی لپاره علی احمد 55 منډه کړې وي او ورسره اجاز احمد لوبډل مشر شپږ څلوېښت منډه جوړې کړې وي. هندوکش سترایکرز په توپا چونکو کې محمد طاهر عادل او ضیاء الرحمن درې درې او آفتاب علم دوه لوبغاړي سوځولي وو. هندوکش سترایکرز په بلې پاڼۍ کې یوازې یو څلوېښت منډه وکړې او خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا ځل مای پر ستورو لپاره په توپا چونه کې محمد ګل علیزي درې او امیر حمزه درې لوبغاړي وسوځول. د مای پر ستورو توپ وهونکو ورکړل شوی هدف د یو لسم اور او پاول توپ د اوپنرانو پر مټ پوره کړ چې عمران میر نه دیر شاه یوسف شاه ولس منډه وکړي. دا د روانو فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې د مای پر ستورو د لوبډلې لومړی بریا و چې محمد ګل علیزی د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو چا چې په دوه پاڼیو کې اته لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز دویمه سیالي چې په ورته وخت کې ترسره شوې ده په دې سیالۍ کې لومړی پاڼۍ میوند اتلانو کړې و چې 208 اویا منډې کړې وي. دوی ته عبدالله ترخیل 4 اویا او بلال احمد 350 منډې کړې وي. پامیر لیجنډز په توپا چونکو کې ځوان چټک توپا چونکي بشیر احمد 15 لوبغاړي سوځولي وو. یما عرب او ضیاء الرحمن 3 او 2 وکټې اخیستې وي. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا یوازې په 43 منډو وسوځېده. دلته د میوند اتلانو چټک او توپا چونکي او لوبډل مشر یمین احمدزی اتل لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز په دویمه پاڼۍ کې چې پامیر لیجنډز لوبډله فالوان شوې وه هغه ونه شو کړی چې هدف تزان ورسي او یا کم ټارګیټ وټاکي. هغه په هغه اول پاڼۍ کې یو ځل بیا په 159 منډو وسوځېدل او په دې سره په یو پاڼۍ او شپږ اویا منډو دغه سیالي وبایلله. په دویمه پاڼۍ کې د میوند اتلانو لپاره په توپا چونه کې عرب ګل مومند 3، نسیم منګل 2، یمین احمدزی د غراز نسیم منګل، عبدالله ترخیل او محمد الله یو وکټ اخیستی ده. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یمین احمدزی ګټلې چا چې په اوله پاڼۍ کې 8 وکټې اخیستې وې او په دویمه پاڼۍ کې یو وکټ اخیستی و او 13 منډې هم کړې وې. باید وویل چې د افغانستان فرست کلاس سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام ولري. په دې لوبه کې تر ټولو غوره پرفارمر چې وو هغه یمین احمدزی وو. دغه څرګندونې د دې سیالیو په تړاو باندې اورو.
ځکه ډېره موده پس تقریبا 8 میاشتې بعد غټ فارمیټ کرکټ ځکه ما خوشتي په همدارز لیست ټیسټ میچونه ډېر کرکټ مس کو د انجری د وجې نه. نو په دغه دومره وخت کې 8 میاشتې یا 9 میاشتې زه د لوبو نه لرې وم. د خپل ریهاب یا د ریکوري سره سره مې په نورو شیانو باندې هم ډېر کار وکړو. کوم نیمګړتیاوې چې وې اوس هم ډېر شیان شته. ما ته ځان هغه سې فلي برابر نه ښکاري ځکه ډېر وخت بعد لوبو ته راستون شوی. ما یو میچ دوه میچه کېدای شي هغه زما فل کمردم سې ده هغې ته راتګ کې ولګېږي. خو شکر الحمدلله سټار ډېر ښه وو او انشاءالله کوشش به مې دا له خیر سره ټورنمنټ تر اخره پورې همدغسې فارم وساتلی شم. رښتیا خبره وکړم وکټ سهار کې له دې نه ډېره سخته وه ځکه لږ نرمه هم وه او لږ ډېر ګراس هم ول. شروع کې چې سره کم زموږ بیټسمینانو غوښتل هغسې بال نه راته. خو بیا هم موږ شروع کې څو وکټې زر لاړې. انفارچونیټلی شوکت زمان په سر ولګېد هغه کنکشن د وجې نه موږ بل بیټسمین ریپلیس کړو. ناصر جمال چې کوم ټایم تیر کړو هغه وخت کې چې زموږ درې لوبغاړي سوځېدلي وو هغه څلوېښت منډې ډېرې اړینې وې. پارټنرشپ ډېر مهم و په هغه وخت کې. هغې نه وروسته چې کوم عبدالله ډېر ښه سټارټ ورکو او د وکټې د توقعونو خلاف لوبه وکړه ځکه غټ شاټونه ووهل او زمونږ د ټیم د پاره او د هغه انډیویژل پرفارمنس خو وکړه او زمونږ د ټیم د پاره ډیر په ګټه تمام شو. هغه څلور اویا منډې چې هغه په هغه ځای کې وکړې. بیا ورپسې هغه د کنکشن چینج چې موږ بلال ترین راوسته و هغه هم ماشاءالله ښه اننګز وکړو. 50 رنز یې وکړل. بیا ډیبیوټن چې موږ سره کوم لوبغاړی و رحیم زرماته بهترینه توپوهانه وکړه. زما په نظر یو ډیر آؤٹ کلاس اننګز وکړو او انشاءالله چې افغانستان ډیر خراب لون کې دا غلط دی. هغه بیټنګ چې ما څنګه وکړه 19 لیول کې چې هغه کم بیټنګ کړه و اوس چې کم سي بیټنګ کوي ډیر زیات تفاوت لري.
اوس په د روزی خان زرمتی او کریم خان صادق څوک چې په دې سیالیو کې د بیلابیلو لوبډلو د روزنې دند پر مخ وړي څرګندونه وورو.
میوند اتلانو ټول مینوالو ته ډیر زیات مبارکي واکین سي لوبغاړو خسته لوب وکړه تر څو تر د میچ په ډیر اسانی سره په یو اننګ سره وګټلی.
لومبي سر کې خو ګراوند سټاپ نه ډیر زیاته مننه کوم او ډیر خوشاله یم چې هغه بهترین سلو روزنه وکټ تیار کړو. پاس بالرانو سره ډیر زیات کومک کوو. ما غوښی یامین پرون ډیر یو آؤٹسټینډینګ سپیل کو زمونږ لوبډلې اواز په دري سلوخ منډو کې ساره کړ. دویمه خبره دا ده چې زمونږ په لوبډله کې پرون سلور لوبغاړو ډیبی و، یعنی ډیر نوی راپورته شوی ځوانان دي. او دې ترڅنګ زمونږ هغه دوه سینیئر پلیران رحمت شاه کیپټن او اکرام علی خیل او نجات مسعود د افغانستان په نېشنل ډیوټي کې مصروف دي. او بل دوختي دا و چې زمونږ درې لوبغاړي چې د یو لاس دوبر شو پینځ پکو کې خوړ د مسعود ګربز خپخ جوړ لښولا نن بیټینګ ونو کو د اسمت عالم یو په بول باندې بستر غولګی د درې انجینران هم راغله. تاسو مونږ وګټلو خوشبختانه او مخالف لوبډلې مونږ ته واز 206 ته ټارګټ راکړو چې زمونږ بیټسمنانو په دوه اننګزونو کې مونږ د هغوی هغه رنګونه هم پوره نه کړو. مونږ په یو اننګ سره دغه لوب وبیل. نو ځوانان دي نوی دي او لومبۍ میچ څنګه چې دوی په کوم اکیډمیانو کې تمرین کوي هغه ساده پیچونه یې باغې واخ نه او بیا داسې سور بال ته راشي امین غونتې انټرنیشنل بالر ته بالنګ کوي ستونمن ده. په دوی ډیر ایزي اخیسته و. نو انشاءالله میچونه ډیر دي او لکانو چې هغه کوم مسټیکونه کړي وو هغه مې سزا ورکړه لګیا دي ګراوند کې چکرې وهي.
یقینا داسې د چا ورځې کوم ورځ کوم خولو بیږي د هغې ورځې څومره کمې غلطیانې وکړي هغه ټیم که د بیټنګ په حساب کې که د بولنګ په حساب باندې د هغوی ښه ټارګیټ او د مخالف سټریک کول یا زر اوټ کول یې نو د هغوی ټیم چې وو د کنډیشن چې کوم لوبغاړو ډېر زر اسس کوالته ما د دوی په مزایو کزو مودوار سره لګیا وو ته د لوبغاړو کوم لارښوونه مخ کوله ایز ا بیټر او یا د توپهنی او یا توپچونی د دوړو هغه لوبغاړو د ماشاالله ډیر ښه اسس کړه کنډیشن اسس کو چې په دې کنډیشن کې سره کم بیټنګ باید وشي یا سره کم بولینګ باید وشي.
د کرکټ نړیوال شورا په پلان کې لري چې د خزو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام پیل کړي. دغه نړیوال جام به د عربي متحده اماراتو په قربتوب پیلېږي. د کرکټ نړیوال شورا د معلوماتو پر بنسټ سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په دریمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام ولري. په دې نړیوال جام کې بنگلادیش سکاټلند په دې شلوریز نړیوال جام کې بنگلادیش سکاټلند پاکستان سریلانکا سویلي افریقا ویسټ انډیز هندوستان نیوزیلند آسترالیا انگلستان ویسټ انډیز هیوادونه برخه لري. افغانستان یوازنه فل ممبر هیواد دی چې لا د خزو د کرکټ ملي لوبډله نه لري او وخت نا وخت په نړۍ کې بیلابیلې ټولنې او هیوادونه د دغه لوبډلې د نشتون له امله له افغانستان سره سیالۍ نه کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره لا هم له همدې امله تر نیوکو لاندې ده. د دغه شلوریز نړیوال جام د پیل سیالي به د اکتوبر په دریمه نیټه د بنگلادیش او سکاټلند لوبډلو ترمنځ په شارجا کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د دغه سیالیو پایلو به د اکتوبر میاشتې په شلمه نیټه د دوبۍ انټرنیشنل کرکټ سټیډیم په لوبغالي کې ترسره شي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په الف ګروپ کې آسترالیا هندوستان نیوزیلند پاکستان او سریلانکا سره سیالۍ کوي. په بی ګروپ کې به ساوت افریقا انګلستان ویسټ انډیز بنگلادیش او سکاټلند لوبې ترسره کړي چې له هر ګروپ څخه به دوه مخکښې لوبډلې سیمی فاینل یا نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه که څه هم د ورخت لامل تر سره نشوه، خو نیوزیلند د بل ټیسټ لوبې د لوبولو لپاره سریلانکا ته سفر وکړ او هلته یې له سریلانکا سره ټیسټ سیالي پیل کړې ده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه ټیسټ سیالۍ تر سره کړي او دا به د ټیسټ چمپیونشپ د سیالیو برخه هم وي. لومړی ټیسټ سیالي نن د سریلانکا په ګالی ښار کې پیل شوې ده. د دې سیالۍ پچا سریلانکا ګټلې ده او توپ وهنه یې پیل کړې. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د سپتمبر میاشتې تر درویشتمې نېټې پورې دوام لري. دغه راز دواړه هیوادونو به دویمه ټیسټ سیالي هم په همدې لوبغالي او همدې ښار کې د سپتمبر په شپږویشتمه نېټه پیل او د همدې میاشتې تر دیرشمې نېټې پورې به وغځېږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو وز د خبرونه په دوی مینیمای کیو او لکه څنګه چې مو په پایل کې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې زموږ میلمه پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زید. ښاغلی باطن شاه عبدالرحیم زید به په دې خبرونه کې د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ د لوبلړۍ په تړاو راسره مرکه وکړي. نور په مرکه کې ووري عبدالرحیم زید صاحب خبرونه ته درته هرکلی کوو. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او سویلي افریقا د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په ارزښت دې راته خپل نظر ووایه. ستا لاندې دغه لوبلړۍ د افغان کرکټ لپاره څومره ارزښت منه ده؟
سلامونه سید صاحب، تاسو ټولو اوریدونکو ته د ساوت افریقا او د افغانستان د لوبو ارزښت دما په نظر باندې خورا ډیر زیات مهم ده، ځکه چې مونږ ډیر وخت وروسته دغسې یو قوي ټیم سره چې هغه په ونډې کې یا د کرکټ دومره یو پخوانی تاریخ چلري هغوی سره ونډې سیریز کوو، نو دا د افغانستان لپاره بیخي ډیر ښه ده. او که چېرته مونږ دغه سیریز کې بریا ترلاسه کوو یا دغه سیریز ګټو، نو دا به د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره ډیر ښه، ځکه چې مونږ به وکولی شو چې دغسې یو قوي ټیم ته په لومړي ځل په یو سیریز کې ماته ورکړو. نو خورا ډیر ارزښت لري افغانستان د لوبډلې لپاره، او ساوت افریقا غواړي چې د چمپیونز ټرافی لپاره خپل پلیران دلته د آسیا کنډیشن سره بلد کړي.
د دې سیالیو کوربتوب افغانستان کوي، د کوربا هیواد امتیازات څه وي؟
د هوست ایڈوانټیج کوم دغه چې ته کولای شي چې د خپل د قوت مطابق وکټ ځان ته جوړې کې، د خپل د هغه مطابق چې تکم چې شیانو کې کمزور یا غیر اجتناب وکړي. مثلا د افغانستان سپین ډپارټمنټ ډېر زیات قوي ده، د مجیب په نشتون کې هم بیا د منګ د سپین ډپارټمنټ بیا ماشاءالله ډېر زیات ښه ده، نو هغې نه ته کولای شي چې پوره استفاده وکړي او وکټ یې د خپل هغه د قوت مطابق جوړې کې. دغه شی نه چې دي یا د قربتوب هوس کېدو چې دی په تاسو په نورو دنیا کې ګوري او ډېرې هیوادونه دې نه استفاده کوي. د هند مثالونه ډېر زیات مونږ تاسو په میډیا کې ګورو چې هند ته څوک راځي نو سپین وکټ سپین ټریک جوړوي، که آسټرلیا ته بیا څوک ځي هغوی د فاسټ بالنګ ټریک جوړوي، که هند ته که انګلینډ ته څوک ځي هغوی بیا سیمی کنډیشن وکټ جوړوي. نو دغه مختلف هیوادونه دي او هر هیواد په خپله د قوت مطابق استفاده کولی شي.
د سویلي افریقا لوبډله هم کافی ځوانه ده او افغانستان هم ځینې مهم لوبغاړي په خپل ترکیب کې نه لري، د دواړو لوبډلو پرتلنه څنګه کوي؟
ریفی هم دی ساوت افریقا لوبډله چې د بیخي ماچ یا لوبډله کتله اتن خلکان کې بیخي ینګ خلکان دي، او هغوی یو خبره ده کوي چې موږ غواړو چې د راتلونکي چمپیونز ټرافي لپاره کوم ځینې سپورټ مونږ سره خالي په هغه سپورټ لپاره پلیران تیار کړو، یو خبره ده کوي. بله خبره دغه ده چې هغوی خو څه واته هلکان هغه کی پلیران چې کوم دي هغوی دي هغوی ته ریسټ ورکړی ده د افغانستان لپاره. یو بد خبره به هم ووایي دغه چې د ابراهیم ځدران نشتون هم ریښتیا د افغانستان لپاره دا مجیب نستا، خو بیا هم د افغانستان لوبډله که مونږ وګورو نسبت د ساوت افریقا لوبډلې ته د ونډې ایکسپیرینس په دواړو ټیمونو پرتله کو دا اوسني سکواډونه سره، نو د افغانستان لوبډله ډېر زیات کرکټ ته کړی ده، د ونډې کرکټ ته کړی ده، میچور پلیران دي ورسره، د افغانستان خپل کنډیشن ده. نو د مالا په نظر باندې افغانستان به برلاسه اوسېږي او په دې هیله چې ریزلټ هم پوزیټیو ولري.
که په ځانګړې توګه ابراهیم ځدران یاد کړو، نشتون به یې څومره تاثیر ولري او د نوموړي ځای ناستې څوک کېدای شي؟ عبدالمالک ریاض حسن
ما خو مخکې خبرو کې یادونه وکړه چې د ابراهیم نشتون د شپې هم د ابراهیم لپاره د تیم لپاره یو بد خبر ده، ځکه ابراهیم داسې یو لوبغاړی او بالخصوص په ون ډے فارمیټ کې تاسو به پارټنرشپ بیلډ کوو، رنزونه به کول، وکټ بیس کې کوله، او د مونږه کتیر میچونه مونږ تاسو مطالعه کوم. دا د ابراهیم ځدران پرفارمنس چې دغه لکه میچونه به مونږه د ګوربا سره به اوپننګ پارټنرشپ کوو، نو هغه د تیم ته به یو پلیټ فارم جوړو. د ما په نظر باندې د مالک او د ریاض په ځای به دوی ریاض ته چانس ورکړي، ځکه چې ریاض چې دا دوه درې کالونه ټیم سره ګرځي را ګرځي، او د ون ډے هغه د مالک لومړی ځل ده چې په ون ډے ته په ون ډے اسپورټ کې راغلی ده، نو د ما په نظر باندې به دوی ریاض سره ځي.
ته د څه ډول کنډیشن تمه لرې او مشوره دې څه ده چې څنګه ویشتل ځایونه د یادو سیالیو لپاره جوړ شي؟
وختي خو هم په دې باندې کنډیشن باندې مونږ وغږېدلو، د آسیا کنډیشن چې دا نسبت یا د دوبۍ کنډیشن چې دا د سپن بالرانو ډومیننس زیات ده، او د شارجا چې دا اوس وکټې اړول سوي دي دا څه کال دو کال مخکې که مونږ تاسو اخري میچونه وګورو، نو دلته نسبت فاست بالران هم بد بالینګ نه کوي، وکټې لږ ډېرې سکي دي، نو فاست بالرانو ته به موږ سپورټ کوي. خو د ما په مشوره هم دغه چې یاره وکټې څومره د سپن بالینګ ته جوړې شي او د سپن ټریک جوړ شي، ځکه مونږ هلکان هم نسبت آسیا ډېر وخت نه لوبېدلي دي، ډېر وخت مونږ کرکټ هم همدغه هلته کوو، د مونږ لوبغاړي چې دي هغه سپین لوبولی هم ښه سي، او د سپین کنډیشن به د ما په نظر د افغانستان لپاره ډېر زیات ګټه ولري.
دواړه لوبډلې له یوې اونۍ راهیسې په شارجه کې تمرینات کوي، فکر کوي د افغانستان لپاره هم دومره تمرینات کفایت کوي؟
د تیارانو پاړه که زه ووایم، ځینې هلکان چې دلته په افغانستان کې موجود و، دوی په کندوز کې کیمپ لرودا او په کندوز کې د ایمرجنګ کیمپ کې موجود و، ملته خپل پریکټسونه کول، او ځینې لوبغاړي په هند کې د ټیسټ سکواډ برخه او هغه په ون ډے ته اتوماتیک راغلي دي. ځینې لوبغاړي په هند کې دوی سره چې پاتې و، لکه فرید ملک، ګلبدین نوید، دا هلکان ملته هند کې پاتې و، هغوی ملته پریکټس کوم د دې لپاره هند کې هغه تر څو د هند او د دوبۍ کنډیشن به فرق ولري، خو دومره ډېر فرق ونه لري. نو دوی هلته خپل تیاری کوو، د ون ډے میچونو لپاره تیاری کوو، نو کافي ډېر تیاری ورته شوی ده. لوبډله هم ډېره بده نه ده انتخاب شوي، نور وګورو چې ریزلټ به څنګه وي.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده، د لوبلړۍ په تړاو د اټکل څه دی چې څوک به د دې لوبلړۍ ګټونکی وي؟
نو د ګټون کې پاړه بس د خپل یو پریډکشن دا ورکوم، او مونږ حتی باندې چې سړی د کوم هېواد یا کومې لوبډلې سره مینه لري، د هغې پاړه باندې به خپل پریډکشن ورکوي، او زه به هم د افغانستان په فیور کې لاړ شم، او دلته د افغانستان په فیور کې تلو لپاره هم زه یو څو ریزنه ځان سره لرم. یو خو دا ده چې کنډیشن د مونږ خپل ده، د مونږ کوربتوب د مونږ په لاس کې ده، د مونږ ټیم چې ده د ساؤت افریقا نسبت ډېر زیات مچور دي، ځکه د هغوی چې کوم ټیم ده ټول پکې ینګ هلکان دي، نو د مونږ هلکان ډېر سینیئر دي نسبت هغوی ته، او د ساؤت افریقا لوبډله ده چې ځوانه ده، د هغوی هغه کپتان هم چې ده بغو په اول میچ کې نشته، نو زما په نظر زه به د افغانستان په فیور سره لاړ شم، او امید به هم دغه چې دغه سیریز وګټو لومړی ځل لپاره ساؤت افریقا ته ماته ورکړو په یو پوره سیریز کې.
دا ازادي رادیو د نو اوریدونکو په دې سره زموږ د دې ونۍ د لوبو خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران، زما سخت ناچاری داشن خالے، زما سخت ناچاری داشن خالے، لی دلی دسرو سرو بازار، سوڑا بھی پکی نکے ہم پی زوانو مالی دلی دسروں سرو بازان چوڑا بھی پکی نکے ہم پی زوانو لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑو لی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے